تازه با شماست، بفرمایید.
بله زرغونه جان، تاسو ستړي مشي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیزاد وایي امریکا یوازې هڅه کوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابر کړي او نه غواړي چې د افغانستان د حکومت ځای په دې خبرو کې ونیسي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا پوځ وایي دا معلومه کړه چې د روانې اونۍ په پایل کې د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو پر ضد هوایي بمباري کې د افغان امنیتي ځواکونو یو سرتېری هم نه دی وژل شوی. د امریکا یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نوې ستراتیژي کې به بدلون رانشي. د امریکا یو لوړ پوړی قومندان وایي تیرونه په هرمز تنګي کې د ایران د سمندري ځواک له تطبیقاتو چې په لزګونو وړو کشتیو پکې برخه اخیستې و هدف پر تهران د اقتصادي بندیزونو د لګولو په اړه د امریکا متحده ایالاتونو ته پیغام ورکولو. د خبرونو تفصیل. د امریکا پوځ وایي دا معلومه کړه چې د روانې اونۍ په پیل کې د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو پر ضد هوایي بمباري کې د افغان امنیتي ځواکونو یو سرتېری هم نه دی وژل شوی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویانډګرمن مارټین او دونیل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په یوه استولي بیان کې وویل چې دغه څېړنې د بمباري له ځایه د اخیستل شوو تصویرونو او په پیښه کې د ښکېلو افغان امنیتي ځواکونو د قوماندانانو او غړو د معلوماتو په اساس بشپړه کړې ده. د امریکا پوځ یوه ورځ مخکې تر دې ویلي چې د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې وایي د لوګر په ازره ولسوالۍ کې په هوایي بمبارد کې نه پولیس وژل شوي او څوارلس نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحمي وویل چې د سېشنبې په شپه په ازره ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې پولیسو د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې وه چې په خواشینۍ سره سهون د دوی مورچلې په نښه شوې وې. پر ازره ولسوالۍ وسلوالو طالبانو له څو لورو بریدونه کړي وو چې د افغان چارواکو په وینا افغان امنیتي ځواکونو هغه په شا وطن به ولاو نښتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرژوبله واړوله. افغان لوري ته هم د تلفاتو په اړه افغان چارواکو ضد نقیضې څرګندونې کړې دي. یو کال وروسته تر دې چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د افغانستان د ولس کلنې جګړې لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه، د امریکا یو لوړ پوړی قومندان وایي چې دی تمه نه کوي چې په دغه ستراتیژۍ کې د لوی بدلونونه راوستل شي. د امریکا د مرکزي قواو د قومندانۍ مشر جنرال ووټل د چهارشنبې په ورځ په پنټاګون کې خبر اعلان ته وویل چې د خبرو میز ته د طالبانو د حاضرولو لپاره له پوځي لارې کار اخیستل او ټولنیز او سیاسي فشارونه تر اوسه اغېزمن دي. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوی قومندان جنرال سکاټ میلر به د دغې جګړې په اړه چې هغه څه ډول مختزي خپل ارزونه وکړي، خو له دې پرته چې د جګړې په ډګر کې به ځینې تکتیکي بدلونونه راولي دی ګمان نه کوي چې په ټوله کې به دغه ستراتیژي له سره وارزول شي. ټرمپ د تیر کال په اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړې وه چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي هڅو د پراخېدو تر څنګ دغه راز پر پاکستان هم فشارونه راوستل شوي چې په خپله خاوره کې د هغو ترهګرو پناه ځایونه له منځه یوسي چې پر افغانستان حملې کوي. د افغانستان د سولې ولسی حرکت نن د کابل ښار په غازی سټډیوم کې له یوه لویه غونډه کې ویل دي. حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته وویل چې د غونډې یو هدف دا دی چې د ولسونو ترمنځ د سولې په اړه د مخامخ خبرو زمینه برابر کړي.
غونډه به تر ډیره پورې پر دې وي چې څنګه د طالبان حکومت ترمنځ منځګړیتوب کولای شو، څنګه کولای شو چې نور سولې ته ورسیږو، څنګه کولای شو چې د یو شمېر استخباراتي کړیو لاسونه له جګړې څخه لنډ.
خاغلی وطن دوست وویل چې په غازی سټډیوم کې د غونډې ته د هغو سیمو خلک هم وربلل شوي چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سولې ولسی حرکت به د جمعې په ورځ د افغانستان شمالي ولایتونو ته پلی سفر پیل کړي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا یو لوړ پوړی قومندان وایي چې تېره اونۍ په هرمز تنګي کې د ایران د سمندري ځواک له تطبیقاتو چې په لسګونو وړو کشتیو پکې برخه اخیستې وه هدف پر تهران د اقتصادي بندیزونو د لګولو په اړه د امریکا متحده ایالاتونو ته پیغام ورکولو. د امریکا د مرکزي قواو د قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووتل د چهارشنبې په ورځ په پنټاګون کې خبر اعلان ته وویل چې هغه وروستي خبرداری ته په پام سره چې د ایران د سپاه پاسداران قدس ځواک د هرمز تنګي د تړلو لپاره کړی و، تهران غوښتل چې خپلې پوځي وړتیاوې وښیي. هغه وویل ایران ته زموږ پیغام دا دی چې موږ پر حالاتو پوه یو او دې ته تیار یو چې خپل ځانونه وساتو. جنرال ووټل ایران له دې کبله چې د ده په وینا په سیمه کې د سوریه، یمن او عراق په ګډون د نورو هیوادونو د بې ثباته کولو هڅې کوي وغانده. ایران اکثره وختونه په هرمز تنګي کې د وړو کښتیو تمرینونه کوي او هم د دغه تنګي چې د نړۍ د تیلو یوه درېیمه برخه صادرات ترې تیریږي د بندولو ګواښونه کوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د سنا جمهوري غوښتونکي غړي راند پاول د ولسمشر ډونالد ترامپ یو لیک چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته لیکل شوی موسکو ته وړی دی. سناتور پاول پرون په ټویټر ولیکل، زما لپاره د ویاړ ځای دی چې د ولسمشر ترامپ لیک مې د ولسمشر پوتین ادارې ته ورساوه. د امریکایي سناتور ویلي چې په لیک کې ټینګار شوی و چې روسیه او امریکا په مهمو مسلو لکه تروریزم سره مبارزه او د فرهنګي تبادلې په برخه کې همکاري زیاته کړي. سپینې مڼۍ ویلي چې د پیژنګلوی دا لیک د سناتور پاول په غوښتنه برابر شوی و. د سپینې مڼۍ ویان دغه راز وویل په لیک کې هغو مسلو ته اشاره شوې وه چې سناتور پاول غوښتل چې له روسي چارواکو سره یې په خبرو کې مطرح کړي. او په بیلاروس کې بیا هم یو شمېر آزاد خبریالان په غیر قانوني ډول د هغه هیواد د دولتي خبري آژانس بیلتا د معلوماتو د ترلاسه کولو په تور نیول شوي دي. د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارو دا حرکت په بیلاروس کې د ازادو خبریالانو د ځپلو څرګند اقدام بللی دی. تر دې وړاندې هم په بیلاروس کې یو شمېر خبریالان پرته له دې چې د نیول کېدو دلیل څرګند شي نیول شوي او په نامعلوم ځای کې زنداني شوي دي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. کدا ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي امریکا یوازې هڅه کوي چې د افغانستان د مشروع حکومت او د طالبانو په ګډون نور اړخونه د مخامخ خبرو د مخامخ کېنستلو او خبرو تر مرحلې پورې ورسوي. د سولې ولسی حرکت غواړي چې نن د کابل په غازی سټډیوم کې یوه لویه غونډه وکړي. د دغې غونډې هدف څه دی؟
غونډه به تر ډېره پورې پر دې وي چې څنګه د طالبان حکومت تر منځ منځګړیتوب کولای شو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو د اول مرحلې له پیل سره پر تهران اقتصادي فشارونه مخ په زیاتېدو دي. دا هم اوري چې په بغداد کې د لسړکونو د امنیتي موانعو په لرې کېدو سره ویل کېږي چې د دغه ښار سوداګري بیرته رونق موندلی دی. او د خبرونې په وروستۍ برخه کې هم دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. مننه چې ازادي رادیو اورید خبرونې پاته برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ټینګار کوي چې د امریکا متحده ایالات غواړي چې د سولې مذاکرې په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ وي. خلیلزاد وویل د امریکا موقف دا نه دی چې د سولې لپاره په خبرو کې د افغانستان د حکومت ځای ونیسي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د سیاسي چارو مرستیال کابل ته د دو ورځني رسمي سفر په پای کې پرون وویل چې دا سازمان د اړتیا په صورت کې هر ډول مرستې ته تیار دی. د دې موضوع تفصیل د فرشته دلازی پر پورته کوي.
په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي د امریکا دریځ لا هم دا دی چې د افغانستان د مسایلو په اړه فیصله باید د افغانستان د حکومت او د طالبانو په ګډون د نورو اړخونو ترمنځ وي. په وروستیو کې دوه هیته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي الیس ولز د تاګ او هلته د طالبانو له یو شمېر استازو سره د هغې د کتنې یا خبرو په اړه متعدد رپورټونه خپره سول. زلمی خلیلزاد په عمومي ډول د امریکا او طالبانو د خبرو د امکان یا څرنګوالي په اړه وویل امریکا یوازې هڅه کوي چې د افغانستان د مشروع حکومت استازي او د طالبانو په ګډون نور اړخونه د مخامخ کښېنستلو او خبرو تر مرحلې سره ورسیږي. خلیلزاد پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې د افغانستان د وضعیت د شکېدو په اړه خوشبیني څرګنده کړه او ویل
یکی خو علاقه بیشتر از گذشته طالبا برای مذاکره و
یو مسله د خو پرتلل سولی سره د طالبانو زیات علاقه ده. بل د اختر په ورځو کې د اوربند ټینګېدل او د بندیانو خوشی کېدل دي چې په دې ورځو کې ډېری خبرې اوربند کېږي. نو د ځینې پرمختګونو لپاره امید شته، خو دا اوږده لار ده. زلمی خلیلزاد پر دې ټینګار وکړ چې د سولې د حرکت پړی به د افغانانو په لاس کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ته سیاسي چارو مرستیال میروسلاو ینچا د افغانستان د حکومت د سولې هڅې او د نوي اوربند پلان ستایلی دی. هغه په افغانستان کې د جنګ د پای ته رسېدو لپاره د سیاسي هڅو او ډیالوګ پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي دي چې د غوښتنې په صورت کې ملګري ملتونه مرستې ته تیار دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له سیاسي دفتره په خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه ویل شوي چې میروسلاو ینچا په کابل کې د افغانستان د حکومت له استازو او خپلواکو سیاسي مشرانو سره د حکومت او طالبانو د سولې پر مختلفو اړخونو خبرې کړې دي. د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو له پای سره د مرستې لپاره د هڅو په لړ کې به نن د خلکو د سولې ولسي حرکت په غازي سټډیوم کې غونډه وکړي. د سولې د دې ولسي حرکت ویاند بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې پر دې چې ولسونه څرنګه کولای سي چې د سولې لپاره د حکومت او طالبانو ترمنځ منځګړیتوب وکړي خبرې وشي.
و امر دل چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي چې د امریکا متحده ایالات غواړي د سولې خبرې اترې په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ ترسره شي او امریکا نه غواړي چې د افغانستان د حکومت ځای په دغو خبرو کې ونیسي. البته په وروستیو کې راپورونه ورکړل شو چې د امریکا متحده ایالاتونو د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو له استازو سره غونډې کړې دي. په افغانستان کې د سولې د هڅو په ترڅ کې د سولې د ولسي حرکت غړو چې په افغانستان کې د روانې جګړې کې د ښکېلو لوبغاړو د رول په اړه پوښتنې راپورته کړي، دا ځلې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ماموریت تر پوښتنې لاندې راوستی او په سمبولیک ډول یې امپرون یو تابوت د ناتو مرکز ته واستاوه. د سولې د ورسي حرکت غړي دغه راز په پام کې لري چې نن د کابل په غازي سټډیوم کې یو لویه غونډه وکړي. د دې حرکت له ویاند بسم الله وطن دوست سره فرشته جلال زی مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د ناتو مرکز ته د تابوت د سپارلو هدف څه و.
د سولې ولسی حرکت غړو په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت یا ناتو ملکي ستر سفیر ته یو تابوت په ډالۍ کې ورکړ. د تابوت ته ورکړې هدف دا دی چې د ناتو غړي هیوادونه په افغانستان کې په روانه جګړه کې مستقیمه مداخله کوي او مستقیمه مداخله لري. په یو شمېر سیمو کې همدا د ناتو ځواکونو هوایي بریدونه کړي دي، پر ملکي کسانو باندې، پر روغتونونو باندې هوایي بریدونه کړي دي، د جنازو پر مراسمو هوایي بریدونه شوي دي، د ودونو پر مراسمو دوی هوایي بریدونه کړي دي. موږ پر تابوت ورته لیکلي وو چې ناتو نور موږ د جنازو د وړلو زغم نه لرو. دا جمله مو په انګریزي ژبه پر لیکلې وه او د ناتو له غړو هیوادونو څخه هم ځانګړې غوښتنه دا وه چې نور باید ناتو په افغانستان کې خپلې جنګي پالیسۍ ته تغییر ورکړي. هغه پانګونه چې دوی د جګړې پر برخه کوي، دغه پانګونه دې دوی د سولې په برخه کې وکړي، څو په افغانستان کې سوله راشي او د افغانستان لوی خبر نه دغه مصیبت څخه چې جګړه ده.
تاسو خوایل چې موږ د جمعې پنځشنبه په ورځ باندې غټه ولسی جلسه جوړو، دا مو څنګه کړه؟
مازګر 15 بجې چې د پنځشنبه ورځ ده په غازی سټډیوم کې موږ یو پراخه غونډه لرو. د غونډې ته مو له هیواد د ګوټ ګوټ څخه اوسیدونکي راغوښتي دي. په دا غونډه کې به زموږ سره دنیا علمانو، د مدني ټولنو استازي او د ګوندونو استازي او عام ولس ګډون کوي. غونډه به تر ډېره پورې پر دې وي چې څنګه د طالبان حکومت ترمنځ منځګړیتوب کولای سو، څنګه کولای سو چې نور سولې ته ورسیږو، څنګه کولای سو چې د یو شمېر استخباراتي کړیو لاسونه له جګړې څخه لنډ کړو او موږ سولې ته ورسیږو. همداراز په غونډه کې به پر دې هم خبرې وشي چې د سولې ولسي حرکت کله له کوم ځای څخه ول را پیل سو، تر دې دمه یې لاسته راوړل څه دي او مخته کوم پلانونه پروګرامونه لري. او موږ د جمعې په ورځ سهار له خیره چې هغه د اسد منسمه نیټه کېږي او د اګست لسمه نیټه کېږي له کابل څخه حرکت کوو. د بلخ په خوا باندې پلی حرکت کوو او دا ځلې پلی حرکت موږ د تیر په پرتلا نوې بڼه ولري. دا ځلې موږ له کابل تر بلخ پورې
له 15 تر 30 کسان پورې لیست شو.
تاسو تفکر کوئ چې تر اوسه مو دغه د حرکت لاس راوړنی واقعا څه دي چې تاسو باید د غازی سټډیوم په دغه جلسه کې مطرح کوئ؟ یو څو هغه مهمې مسئلې چې تاسو په نظر پرمختګ مراوسته دی یا مو کوم تبدیلی راوسته ده په حالاتو کې دغه کمات وایه؟
لومړی ځل دی چې د افغانستان په تاریخ کې، البته په معاصر تاریخ کې، په افغانستان کې د دوو جنگي ډلو ترمنځ اوربند کېږي چې هغه موږ په کوچني اختر کې ولیدی. همداراز په لوی اختر کې هم د اوربند خبره کېږي. تمه ده چې دا ځلې به اوربند اوږدمهاله وي. د سولې غږ نړیوال شوی دی، په نړیواله کچه اوس انعکاس موندلی دی. لومړی ځل دی چې په قطر کې امریکا او طالبان خبرې سره کوي او افغان حکومت یې ملاتړ کوي. لومړی ځل دی چې په افغانستان کې فرد فرد د سولې غږ پورته کوي او د سولې ملاتړ کوي. لومړی ځل دی چې افغانستان په ګوټ ګوټ کې د سولې په اړه غونډې کېږي، هلته لاریونونه کېږي او فرد فرد د سولې د دغه حرکتونو ملاتړ کوي.
د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوستو د حرکت نن په پام کې لري چې په غازی سټډیوم کې یوه لویه غونډه وکړي. دغه راز پرون هم په سمبولیک ډول یو تابوت د ناتو مرکز ته واستاو. د ولسي حرکت د ناتو مرکز ته دغه تابوت په داسې حال کې استوي چې پرون په افغانستان کې په یوې ځانوژن کې حملې کې د ناتو د غړي د چک جمهوریت د درې عسکرو تابوتونه پراګ ته ورسېدل او یو لړ مراسم هم په دې مناسبت پرون په پراګ کې ترسره شوي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګېدو د هڅو په ترڅ کې پرون د نورستان په نورګرم ولسوالۍ کې هم د سولې په ملاتړ یوه غونډه جوړه شوې وه. د غونډو ګډونوالو د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتل چې نور جګړه پای ته ورسوي او په افغانستان کې ورور وژنه ختمه کړي. نور حالې د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال روح الله انوري په رپورټ کې اوري.
د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې په لسګونو دینی عالمانو او قومي مشرانو د چهارشنبه په ورځ یو غونډه کې په هیواد کې د سولې د روانو هڅو او په سعودي او نورو اسلامي هیوادونو کې د افغانستان د سولې په اړه د شوو غونډو ملاتړ وکړ او وی ویل چې د پوخا په پرتلې اوس هیلي زیاتې شوې چې جنگ او افغان وژنه به پای ته ورسیږي او دوی به د سولې او امن په فضا کې ژوند وکړي. مولوي محمد فوای په تیر کوچنی اختر کې چې کوم اوربند شوه وو دوی پرې خوخو او باید دغه ډول اوربند په راتلونکو کې هم تر سره شي.
او افغانستان کې چې کوم اوربند شوه داغه موږ هر کله کو او غواړو چې دغه اوربند نور هم وغځي او صلح ضرور ودنه د خپل منځو جګړه دنو د خاص یو خاص دشمن مشخص.
د نورګرام ولسوالۍ د ځوانانو شورا استاذ شاه سواروي جنگ افغانستان ورانوي او افغانان وژني نو ځکه دوی ترې کرکه لري او سوله غواړي.
جنگ چې دی تباهي دی او خانورانی دی، بس انسان وژنه دی. موږ الله نه دا امید لرو چې سوله راشي. دا به موږ افغانان د پاره سل پیڅه کې بس ختم هم شي. دا ژوند به په خطر کې نه وي. ډېر څه اقتصادي کارونه او هر کار نگانه به دوی سپورت شي.
مولوی تاج محمد وایي دوی نور په هیواد کې جنگ نه غواړي او باید چې دغه بې مفهومه او ناروا جنگ بند شي.
باید افغانان نور جنگ ونه کړي، ورور وژنه بند کړي. باید هغه تیرشي تاریخ نه عبرت واخلي. جنگونه د هیڅ به جمعیت هغوی بې نتیجه لاړ. دوی هم همداسې جنگ روان کړی دی. باید دا خلک نور ورور وژنه، یو بل خطرول، یو بل بېعزتول، یو بل عزت لوټول ختم کړي.
د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې په داسې حال کې د سولې په ملاتړ غونډه کېږي چې درې اونۍ وړاندې د یاد ولایت په مرکز پارون کې په سلګونو دیني عالمانو د قرآن کریم او احادیثو په رڼا کې روانه جګړه ورور وژنه او ناروا وګڼله او له وسلوالو مخالفینو یې په کلکه وغوښتل چې د سعودي عربستان او نورو دیني عالمانو خبرو ته اهمیت ورکړي او جګړه بس کړي. داسې ویل کېږي چې ولسمشر غنی غواړي چې د کوچني اختر په څیر په لوی اختر کې هم غربن اعلان کړي، او داسې راپورونه هم اوریدل کېږي چې طالبان به هم د یاد غربن سره موافقه وکړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې د خبرو پیل کېدو او د کوچني اختر غربن سره خلکو سره هیلې پیدا شوي چې په هیواد کې به تلپاتې سوله رامنځته شي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د سهار اته بجې او شل دقیقې کیدونکو دی، اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به واک شو.
دیلی ټلګراف ورځپاڼې د طالبانو ښه ادعا ته پام کړی چې وایي په افغانستان کې د داعش پر وړاندې پراخو عملیاتو ته چمتووالی نیسي. د ورځپاڼې په وینا یو شمېر طالب قومندانانو ویلي سلګونو کسان چې د دغې ډلې له سرې قطې سره تړاو لري په ننګرهار ولایت کې به د داعش ډلې پر ضد عملیات پیل کړي. دیلی ټلګراف لیکلي چې دا دواړې ډلې له 2015 میلادي کال څخه په افغانستان کې له یو بل سره په جګړو بوختې دي. په مقاله کې راغلي چې ننګرهار د داعش ډلې د خوندي ځای په توګه څو ځلې د امریکا هوایي ځواکونو هدف ګرځولی. ورځپاڼې لیکلي چې هغو هموي موټرو چې طالبانو له افغان امنیتي ځواکونو نیولي په جوزجان ولایت کې په وروستیو حملو کې مهم رول ولوباوه. په دغو عملیاتو کې داعش ډله محاصره سوه او د دې ډلې 2500 غړي له افغان دولت سره یو ځای سول. لانګ وار ژورنال ورځپاڼې په هلمند ولایت کې د القاعده شبکې د یو قومندان په ګډون د دې ډلې د اوو غړي وژل کېدو ته پام کړی. د ورځپاڼې په وینا د دې شبکې 15 غړي هم په ننګرهار ولایت کې په وروستیو عملیاتو کې وژل سول. په مقاله کې راغلي چې د امریکا دفاع وزارت ویلي عبدالرحیم مصری له شپږو کسانو سره یو ځای د سې شنبې په ورځ د اګست په 8 نیټه د هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل سو. درې ورځې مخکې تر دې افغان امنیتي ځواکونو د القاعده شبکې 15 غړي په جلال آباد ښار کې ونیول. د ورځپاڼې په وینا په تر یوه اونۍ کمه موده کې د القاعده شبکې د 12 غړیو نیول کېدل او وژل کېدل ښکاروي چې د امریکا پوځ او استخباراتو په افغانستان کې د طالبانو او القاعده شبکې روابط کم ګڼلي وو. لانګ وار ژورنال وایي چې د القاعده شبکې مشران خپل راتلونکي ته پام نه کوي، بلکې طالبان ته لاسي بمونه جوړوي. د ورځپاڼې په وینا له دغو کسانو څخه چې دا کار کوي یو عبدالرحیم مصری و چې په هلمند ولایت کې طالبانو ته بمونه جوړول. په مقاله کې راغلي چې هیڅ شواهد نشته چې وشي طالبان دې له القاعده شبکې لرې سوي وي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو واورېدل چې په جوزجان ولایت کې شاوخوا 2500 د داعش وسلوال تېره اونۍ افغانستان ته د افغانستان حکومت ته تسلیم شول. د امریکا د مرکزي قواو د قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووتل ویلي چې د افغانستان لوري ورته ډاډ ورکړی چې له دوی سره به د سولې او پخلاینې د پروسې سره د یوځای کیدونکو په توګه نه، بلکې د جنګي اسیرانو په توګه چلند کیږي. جنرال ووتل په پنټاګون کې خبرلاند وویل چې له دوی سره د دغو وسلوالو په اړه باید څېړنه وشي او هغو جنګي جنایتونو په او د بشریت ضد جنایتونو د پیښو په ترڅ کې چې دوی تورن بلل شوي دي باید په دې اړه بشپړه پلټنه ترسره شي او عاملینو ته هم باید سزا ورکول شي. ازادي راډیو اوریاو سم کندوز ته زو. د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې خلک لدې شکایت کوي چې د لارې امنیت سم ټینګ نه دی او وسلوال طالبان وخت نا وخت لارې ته راوځي او خپلو اهدافو پسې ګرځي. د ازادي راډیو سیمیز خبریال اجمل آرین پرې رپورټ لري.
د کندز تخار پر لوی لارې لا هم امنیتي ستونزې او ګواښونه موجود دي. هغه شمېر خلک او موټر چلوونکي چې د کندز تخار پر لوی لارې هر ورځ تګ راتګ کوي شکایت کوي چې پر دغې لوی لارې د سفر پر مهال هیڅوک د خوندیتوب او سکون احساس نه کوي، ځکه وخت نا وخت د دغې لارې پر بېلابېلو سیمو کې وسلوال طالبان سړک ته راوځي، موټرونه تلاشي کوي او د خپل اهدافو پسې ګرځي. دغه خلک وایي چې دولت باید د دغې لارې په اوږدو کې غیر فعال امنیتي پوسې بیرته فعاله کړي او برسیره پر دې د نوموړې لارې شاوخوا کلي د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه پاک کړي ترڅو خلک په ډاډه زړه پرې تګ راتګ وکړي. سخیداد او غیرت خان د کندز تخار د لوی لارې امنیتي وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
ځینې وختونه وسطوال سرکونو ته راوځي خلک درس پړي او دوی تلاشي کوي دا د اوسیدونکو او د مسافرینو لپاره یو لویه ستونزه ده زموږ غوښتنه بیا هم له امنیتي ځواکونو نه دغه ده چې د امنیتي پوستو په ډیرولو سره او د امنیتي تهدیدونو په له منځه وړلو کې په دې برخه کې ګام پورته کړي
ښه صحیح وینو چې په 500 متری کې موټر درې تلاشي کوي په اوسیې تسې راځي سي اورو راغه هغه دولتي کسان دي چې مخالفین ونیول اوسي وزن یې هغه وایي د موږ مسؤلیت نه ده موږ ته کبا لا جاینا امر اوسه موږ به اقدام وکړو نو څو چې دوی اقدام کړي دغه پوسکی بسلی
د دوی په وینا چې پر دغه لارې امنیتي ګواښونه د کندز خان آباد په سیمو کې موجود دي چې ډیری وخت وسلوال مخالفان د سرکیناو دکان ادم خان خوجه پستان نیکپای ملرغي جرګزر لودین او د باغ میری په سیمو کې په لوی لارې تراوزي محمدین او عرفان احمدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حکومت نه مغوښتنه دا ده چې د دې لویې لارو قندز بغلان قندز خان آباد خصوصا قندز خان آباد لویې لاره کې امنیت لږ زر تامین کې دل خاطر 90% دا لاره طالبانو په ولکه کې ده او موږ له حکومت غواړو چې په دې راسته کې جدي توجه وکړي
لارې مسؤونې نه دي ټولې لارې او هر لحظه چې وسلوال مخالفینو غواړي هر دقه چې غواړي سرکو ته راوتلی شي خپل ټارګټ بیولی شي ځان سره او هر څه چې غواړي کوي هیله مې ده چې دغې لارو امنیت جدي وساتل شي
خو له دې سره سم د کندز امنیتي چارواکي هم ترځای دی خلکو شکایتونه مانی او زیاتوي چې دغه لوی لارې په اوږدو کې امنیتي پوستې فعال دي او برسیره پر دې د امنیتي ځواکونو ګرځنده ګزمې هم جریان لري تر څو کوم امنیتي ستونزه رامنځته نشي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو د اول مرحلې له پیل سره پر تهران اقتصادي فشارونه مخ په زیاتېدو دي تفصیل به فرشته جلال زی په رپورټ کې واورئ
د ایران پارلمان پرون د هغه هیواد کار او ټولنیزو چارو له وزیر علي ربیعي د کار صلاحیت واخیست د پارلمان غړو له علي ربیعي د دې لپاره چې بیکاري زیاته سوي دولتي مامورینو ته معاشونه نه دي رسیدلي او د کار او ټولنیزو چارو په وزارت کې اداري فساد زیات سوی د باور رای واخیسته د پارلمان له 233 غړو 109 علي ربیعي ته د عدم اعتماد رای ورکړه او هغه بې صلاحیته شو ویل کېږي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني به راتلونکي اونۍ پارلمان ته ورسي روحاني به هم د پارلمان غړو ته پر ایران د زیاتېدونکي اقتصادي فشار له امله د ایراني ریال د نرخ د لویدو د اقتصادي کمزوري او له دې سره د تړلو ستونزو په اړه معلومات ورکړي پر ګران د امریکا د متحدو ایالاتو د اقتصادي بندیزونو لومړۍ مرحله د اګست په 1 نیټه پیل شوه په دې پړاو کې د ایران ټولي هغه مالي معاملې چې په ډالرو کېږي د ایران د موټرو جوړولو صنعت د تجارتي الوتکو سرو زرو او نورو فلزاتو واردات او د ایراني غالیو صادرات تر بندیز لاندې شول د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د بندیزونو د انفاس د فرمان تر ورکولو وروسته پر ټویټر ولیکل هر څوک چې له ایران سره تجارت کوي له امریکا سره یې نسی کولای د ایران او منځنی ختیځ د چارو کتونکو منصور فرهنګ له نیویارک ازادي راډیو ته وایي
نفوذ ایران در منطقه
د امریکا د بندیزونو د برحاله کېدو هدف دا دی چې په سیمه کې د ایران نفوذ مهار سي له سوریه د ایران پوځ ووځي له حزب الله سره د ایران پوځي او راکټي مرستې بندې سي د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د روان کال په مه میاشت کې اعلان وکړ چې له ایران سره د نړیوالو لاتمی موافقې چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوی و وزي د دې امله د امریکا د هغو اقتصادي بندیزونو برحاله کېدو ته لاره پرانیستل شوه چې ایران د موافقې پر اساس ورڅخه وتلی و د ایران د تیلو صادراتو پر سکتور او مرکزي بانک به د روان میلادي کال په نومبر میاشت کې د امریکا بندیزونه ولګیږي
او د عراق د پلازمېنې بغداد ښار له سړکونو څخه د خنډونو یا موانع ولرې کېدو وروسته په دې ښار کې د خلکو او نقلیه وسایلو تګ راتګ اسانه شوی او کاروبار هم غوړېدلی دی په بغداد او د عراق په نورو ښارونو کې هم د افغانستان د ښارونو په شان د امنیت لپاره کانکریټي خنډونه ایښودل شوي وو د موضوع تفصیل عصمت سروان اوروي
له څو کلونو وروسته د عراق پلازمېنه بغداد بلاخره له پاټکونو او کانکریټي خنډونو پاک شوی او خلکو ته د آزاد تګ راتګ لارې پرانستل شوي دي خلک وایي چې له بغداد د پاټکونو او خنډونو لرې کېدو د دوی کاروبار غوړولی او په تګ راتګ کې د لارو د بندېدو له کبله اوږده انتظارونه کم شوي دي میرمن سوها عبدالحمید چې د غاښونو ډاکټره ده وایي په تیرو 2 میاشتو کې د پاټکونو او خنډونو د لرې کېدو له امله د دې کاروبار ښه شوی دی او هغه مصیبتونه نور نشته چې پخوا به بغداد ورسره مخامخ و د سختریزو ډلو له ځپل کېدو وروسته په بغداد کې د پخوا په شان چاودنې نه کیږي د بغداد د نورو شاریانو پشان دا ډاکټره اوس د بغداد هرې کوڅې او واټ تللی شي، خو پخوا ډېر سړکونه بند ول. میرمن عبدالحمید چې د بغداد په یوه مجلل سوپر مارکیټ کې سودا اخیسته، د فرانس پرس خبریال ته وویل هیڅکله مې تصور نه شو کولی چې یوه ورځ به د سودا لپاره دلته راځم. لومړنی کانکریټي دیوال په 2001 میلادي کال د بغداد په ادهمیه میانه کې د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ د تاوتریخوالو له ډیرېدو وروسته جوړ شو. له 2005 څخه تر 2008 پورې د کورنیو جګړو په لړ کې هرې ډلې ته لاره برابره شوه چې ځان ته مرکزیت جوړ او شاوخوا یې دیوالونه راچاپېره کړي. له همغه وخت را وروسته تر 8 میلیونه زیات عراقیان او نږدې 2 میلیونه موټرونه مجبورول چې هر ورځ د لارو د بندیدو په خاطر خپل مزل وشت کړي او یا په ګڼه ګوڼه کې د اوږد وخت لپاره انتظار وباسي. د افغانستان د ښارونو په تیره بیا کابل وضعیت لا هم په همدې ډول دی. انتحاري او ډله ییزې حملې سبب شوي چې د اکثرو مهمو دولتي ودانیو شاوخوا سړکونه وتړل شي. خو د بغداد اوسیدونکي اوس د لارو په خلاصون خوشاله دي او وایي چې اقتصادي وضعیت هم ورسره ښه شوی دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې اوس یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا پوځ وایي دی معلومه کړې چې د روانې اونۍ په پیل کې د افغانستان په ختیځ لوګر ولایت کې د طالبانو پر ضد هوایي بمباري کې د افغان امنیتي ځواکونو یو سرتېری هم نه دی وژل شوی. د امریکا د مرکزي قواو د قوماندانۍ مشر جنرال جوزف ووتل وایي افغانستان ورته ډاډ ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له تسلیم شویو غړو سره به د جنګي اسیرانو په څیر چلند کیږي. تېره اونۍ د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د پراخو حملو په نتیجه کې شاوخوا 2500 د داعش وسلوال حکومت ته تسلیم شول. د جوزجان سیمه ییز چارواکو وویل چې د داعش دغه وسلوال د سولې له پروسې سره یو ځای شوي دي. یو کال وروسته تر دې چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې د افغانستان د ولسکلنې جګړې لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه، د امریکا یو لوړ پوړی قومندان وایي دی تمه نه کوي چې په دغه ستراتیژۍ کې دې لوی بدلونونه راوستل شي. په هرات کې امنیتي ځواکونو وټونه کیمیاوي مواد موندلي چې د هیروینو او کریسټل د جوړولو لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي. د افغانستان د امریکا یو لوړ پوړی قومندان وایي تیرونه په هرمز اتنګ کې د ایران د سمندري ځواک له تطبیقاتو چې په لزګونو وړو کشتیو په کې برخه اخیسته و هدف پر تهران د اقتصادي بندیزونو د لګولو په اړه د امریکا متحده ایالاتونو ته پیغام ورکولو. د امریکا د متحده ایالاتونو د سنا جمهوری غوښتونکي غړي ران پاول د ولسمشر ډونالد ترامپ یو لیک چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته لیکل شوی موسکو ته وړي. پاول په ټویټر ولیکل زما لپاره د ویاړ ځای دی چې د ولسمشر ترامپ لیک مې د ولسمشر پوتین ادارې ته وسپاره. د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي رادیو .org یا ازادي رادیو .com. د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافي او وځي اوریدلی شئ. او له دې وروسته هم د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونې اوري. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام ته ورسیږي، د اساسي بشري حقونو اونیز پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبي بولی خبرونې ته زه سید کمال شارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د څنګ مرستياله حنیفه ګوروال ده. ګوروال سي بشرا غلاس،
زه هم خپلوار خپل سلامونه او نیک هیلې د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې.
ډیره مننه ګوروال سي. د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د معلومات لمخې ته محل د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي کچ سمره ده.
نو باید وایي چې په کمیسون کې یوازې پروان مالیکال کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3300
اتاویا پیخی سبت شویدی چلا دی پیخونا یو زرو درائی سوو یو پینزوز فیزیکی تاوتریخوالی پیخی دی یو زرو شپگاتیا دا جنسی تیریو تاوتریخوالی پیخی سبت شویدی یو زرو درینیوی شفاهی او روانی تاوتریخوالی پیخی شامل دی چی شفاهی او روانی تاوتریخوالی پارا باید زو آیم چی تاوتریخوالی فقط فیزیکی تاوتریخوالی یا جنسی تاوتریخوالی نده چیز منگ پا طولانه که لبا دا مرغ فقط دینو تاوتریخوال تا اصلی تاوتریخوالی لوی که یعنی که چیر تا کمه خز و حل ساوی و تکل ساوی مگوایی چی داغی خز سر تاوتریخوالی شویده اما نه باید وای چی شفاهی او روانی او کلامی تاوتریخوالی هم یو دیر مهمه تاوتریخوالی ده چی از منگ پا طولانه که ارتا دیر توجه نکیگی اما دیر زیاد تاثیر لدی پا خزو باندی لکه سنگه چی بازی تانی چی خزو تور کول کیگی یا سپکاوی چی خزو تا کیگی یا مثلا خزی ده جامعی یو مکمله او یو مهمه برخه نگرنل کیگی بلکه یو گوی تا ده یو بار پا کچه پا اکثرا کورانیو که یو پز منگ پا طولانه که کتل کیگی او پینزس او و پینزس اقتصادی تاوتریخوالی پیخی سبتی شویدی چی ده هغوی اصل لامل هم ده اقتصاد ضعیف کچه ده پا کورانیو که یو پا طولانه که او پینزس او نه اتیا پا ده هیوات پا کچه هغا نور کچینی لاملونه دی چی ده خزو پولاندی ده تاوتریخوالی سبب گرزی ده هغا طول آمارو چی پا کمیسیون که پا روان مالی کال که سبت شوید
ده افغانستان ده بشری حقوقونو خپلوا کمیسیون پا همدی اره ایوه اعلامیه صادره کرده که پا دی اره اوریدونگو تا معلومات ورکی چی پا ده اعلامیه که کم فاکتورونه چرل سی وی دی د شوز فوران دی د تاوتریخوالی د مخنیوي په برخه
باید وایم چې هغه اعلامیه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په دې اړه صادره کړې ده په حقیقت کې موږ بعضی حقیقتونه د خزو د پولاندی د تاوتریخوالو په اړه کې سیړلې دي او باید وایم لکه څنګه چې زمونږ په ټولنه کې د خزو پولاندی تاوتریخوالی د یو ستر او نامعلومه حقیقت په توګه ګڼل کیږي او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تحقیقات کوي چې وسلوال نه خته او د افغانستان په سرحدي سیمو کې د طالبانو نفوذ د تاوتریخوالی د زیاتوالي اصلی لامل دی چې د هغې له کبله حکومت نشي کوی په دغه سیمو کې روغتیایي ښوونیز او قضایي خدمتونه وړاندې کړي نه سړو ته او نه هم ښځو ته په خاصه توګه نشي کوی چې دا خدمتونه وړاندې کړي برسیره پر دې باید وایي چې زموږ په ټولنه کې هغه ناوړه عرفونه چې حاکم دي چې د هغې په سبب میرمنې د سړیو په پرتله غیر مساوي او ټیټ موقف لري او نشي کوی چې په هیڅ ټولنیز اړخ کې یا په هیڅ ټولنیز تصمیمونو کې برخه واخلي او حتی دوی نسی کوای چې د خپل شخصي ژوندونو په پریکړو کې خپل تصمیمونه واخلي او خپل شخصي ژوند کې دی پریکړه وکړي په هر صورت موږ کولای شو وایو چې د ښځو په وړاندې د عمومي تاوتریخوالی او تاخیر عمومي تاوتریخوالی په افغاني ټولنه کې یو ځانګړی هرخیز او نمنونکی حقیقت دی
ډیر مننه تاسو ولې چې په روان کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی پیښې زیات شوې دي د دغه پیښو د زیاتوالي لامل څه دی ولې زیات شوې دي
څنګه چې ما مخکې هم وویل چې تاوتریخوالی زان مختلفه ډولونه لري لکه فزیکی تاوتریخوالی د رواني او کلامي تاوتریخوالی د اقتصادي تاوتریخوالی دا او داسې نور نو ځکه د دې تاوتریخوالی لاملونه هم مختلفه دي یعنی موږ نس کوي په خپل جامعه کې صرف یو عامل ته اشاره وکړو او یو عامل وخیو چې دا د خطو پلان دي د تاوتریخوالی اساسي لامل ګرځي بلکې مختلفه عاملونه په دې اړه کې دخیل دي لکه څنګه چې تر ټولو لوی مهمه زموږ په ټولنه کې د ناوړه عرف حاکمیت ده یعنی بعضی هغه عرفونه غلط عرفونه اشتباه عرفونه چې موږ په خپل ټولنه کې لرو چې هغه د دې سبب کیږي چې د خزو پلان دي تاوتریخوالی ډیر زیات شي لکه څنګه چې زبید یو کوچنی مثال ورکړم کله چې کومه خزه واده کیږي زمونږ په ټولنه کې نو دا کله چې مړی شهید شي یا مړ شي نو دا بیچاره مجبوره ده بیل دی چې د خپل وغړی کونه غړی دا به د خپل لیور سره واده وکړي کله لیور بل خزه هم لري او ماشومان هم ولري بیا هم دا مجبوره ده چې وغوته کینی او وغ سره واده وکړي نو پدې کې نه د دې خوښي ته کتل کیږي او نه د هغه سړی یا هغه لیور چې د هر څوک د نه دغه خوښي ته کتل کیږي نو دا یو عامل دی ته موږ وایو
بل د امنیت او پولیسوالیو او ولایتونو کې د دولت د واک نشټوالی ده. یعنی د امنیت نه درلودل په زموږ په ټولنه کې، یعنی په افغانستان کې، په اساسي توګه یو اساسي لامل ده د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي، د مجازاتو د معافیت شتون. یعنی اکثرا هغه خلک چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي، په لبده مرغز موږ په ټولنه کې هغه بخل کیږي او غوته معافیت ورکول کیږي، خصوصا په ناموسي قتلونو کې. باید زوایم لکه څنګه چې حتی د جزا قانون یو هغه چاته چې د ناموسي قتل سبب ګرځي یو مخففه حالت په نظر کې نیولی ده، چې د خپل یو سبب ګرځي چې په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي کچه لوړه ولاړه سي. اداري فساد یو بل اساسي لامل ده د دې ناوړه پیښې او له موقف او له دندې نه ناوړه استفاده په جامعه کې. یعنی بعضي خلک دي کله چې دوی قدرت ولري او پورته پوستونو کې کار کوي، نو دوی له خپل پوستونو نه، له خپل قدرت نه استفاده کوي او له ښځو نه ناوړه استفاده کوي. د عدالت نشتون، د عدالت نشتون یو اساسي لامل ده. او باید وایي چې د تاوتریخوالي د قربانیانو په مخ کې د لازم لاتړ نشټوالی یو بل اساسي لامل ګڼل کیږي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وک در شری
پوهنه
آزادی
ریڈیو یو زر دو سو شپگ نوی منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه پنځه چپا.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم شراغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشر حقوقو خبرونه ته غواړئ. ګروال صاحب، د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون یو له هغو مهمو ادارو څخه دی چې د یو له مهمو دنو څخه د شذو د حقوقو څخه دفاع ده. خپل دغه کمیسیون تر دا مهاله پوری په دې برخه کې څه کړی دی؟
دغه راپور چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون خبر کړی دی، په دې راپور کې موږ د هیواد په کچه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي امر نه دی نیولی، صرف د هغو قضایو امر ده چې کمیسیون ته په روان مالیکال کې راځي شوې دي. نو هغه قضایي چې کمیسیون ته په روان مالیکال کې راځي شوې دي، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کړنې په دې اړه دا دي چې موږ له دغو قضایو نه چې ما مخکې امر ویل، له هغو نه 310 قضیې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په منځګړیتوب حل شوې دي. 116 قضیې خوندي کورونو ته راځي شوې یا د امن کورونو ته راځي شوې دي. 17 قضیې خپل هغه قضیه دي چې خپل شاکیان له غوره منصرف شوې دي، یعنی د غوده پیګرین منصرف شوې دي. 101 قضیه مونږ پولیسو ته راجه کړې دي. 134 قضیه مونږ سرنوالي ته راجه کړې دي. 198 قضیه محاکمو ته راجه شوې دي. او 800 قضایو ته مشوره، حقوقي مشوره. او 90 قضیه صحي مرکز ته راجه شوې دي.
ډیره مننه. ګروال صاحب، د ورستي پښتني په توګه د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون وړاندیز په دې برخه کې سړي ترسو اړوند ارګانونه د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بعضي واضح او سري وړاندیزونه په دې اړه حکومت ته وړاندې کړي دي، چې له هغې جملې نه اول دا چې د خلکو د ټولنیزو او انفرادي حقوقو او امتیازاتو په اړه د پوهې کچه او عامه نظر لوړول، په ځانګړي توګه په کورنیو او ټولنیزو اړیکو کې د ښځو د حقوقو دریز وضعیت لوړوالی ده. دوهم، په ښځو کې د ښځو د مالی خپلواک د منځته راوړلو لپاره د ښځو د عایداتي فرصتونو رامنځته کول. دریم، د ملي او خصوصي اداراتو په لوړو کچو کې د ښځو لپاره د اداري فرصتونو رامنځته کول او د هغوی شریکول په ملي پریکړو او پالیسی جوړولو کې. دریم، د اغیزمن استراتیژي رامنځته کول، یعنی د قانون او د بشري حقوقو هغه امتیازات یا هغه امکانات چې ښځو ته په نظر کې نیول شوی دي. او د هیواد د خلکو د کورنیو او ټولنیز ژوند څخه د تاریخوالي کلتور لمنځه وړل دي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو ملسه. Thank you.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دی ها شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بچو
خالونه واړه شنه خالونه بزنه خالانو قریبه دې کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ د فکر کجاوه می د واده استدر پریک ده د خیال سپیر نصیبا ڈولے تم در پریگ دا
سرور دے سونا مرگ نشے مین
تاسو د ڈولے او کجاوی په حق لا سوای
پدیا کله دیو لنډی ده وای داستا واده زما به مرګی او داستا ډولی زما به کټ خاورو ته ځینه
یا پخپل ودونو کې کاروي
وو خپل ورندار ته می جوړ کړ ډولې و پټه خوشالم کې چولې برا و مخلوق مخلوق چې 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 ډولې چې معلومه ده
د ډولې او کجاوي لرغونتوب تر کوم رسیدي
د پخوا زمانه نه دا غوښ نه چې زما یادېږي ز ماشوم او ما د مور نه خپل کیسې اوریدلې او دنیا نه مې اوریدلې
نن هم دا موضوع سیړو په پیل کې د کجاوې او ډولې په تاریخ او ډولونو خبرې کوو ورپسې له خلکو څخه اورو چې دوی د کجاوې او ډولې په حق له څه نظر لري په اخر کې مو د دې لرغونو دودونو په حق له مرکه هم کړې د خبرونه فرشته مرسل جوړه کړې او زه محمد واصل وسال درته وړاندې کوم ہلدا تر پایمو ملتیا وکړی قدر من اوریدونکو د خاوند یا زلمی کور ته د ناوې د وړلو لپاره له پخوا زمانو څخه لازینو عجیب او په عین حال کې خکلو وسیلو کار اخیستل شوی دی که اروپایي هیوادونو ته وګورو نو مخکې له دې چې موټر جوړ شي اروپایانو د ناوې د وړلو لپاره له اسونو په تیره د سپینو اسونو ګاډۍ کاروله په ګڼو اسیایي هیوادونو کې بیا له ډولۍ چې وړې کوټې ته ورته وي او په رنګینو او زرینو ټوټو ښکلې شوې وي کار اخیستل کېده په افغانستان کې هم مخکې له دې چې موټر په تیره ګلپوش موټر رواج شي خلکو د ناوې د وړلو لپاره له کجاوې ډولۍ او داسې نورو وسایلو کار اخیست دا چې په افغانستان کې له ډولۍ او کجاوې څخه کار اخیستنه له پخوا څخه دود ده اوس هم ځینې هغه کسان چې لرغونې دود دستور خوښوي په واده کې د ناوې د وړلو لپاره ډولۍ یا هم کجاوه برابروي راځو دې ته چې د ډولۍ او کجاوې تاریخ تر کومه رسي دا مو د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف زدران څخه پوښتلي نوموړی خپلې خبرې په یوې لنډۍ پیلوي
وایي داستا واده زما به مرګی او داستا ډولۍ زما به کټ خاورو ته ځینه اریایانو د 15,000 کال راد په دې خوا افغانان او هندیان دوی په ګډه چې دلته ژوند سره کاوه د هغه وخت څخه د ډولۍ البته رواج لري په دري ژبه کې د دې لپاره کجاوه کجابه او کجوه استعمال شوې ده په کوردي ژبه کې دې ته کجوه وایي عربان د دې لپاره هودج هوج یا حجله دا اصطلاحات کاری کجاوی چې د دوه مرپمنو سره د کج او اوه څخه جوړه ده چې کج حسین بن خلف په خپل کتاب برهان قطعی کې چې درس واوی کاله په خاله نن څخه لیکل شوی دی کج د ورېښمو په نامه ده کړی دی او اوه دا یو مکانی سوفیکس دی یعنی د ورېښمو د ناستې ځای هغه ځای کې چې ناوې کښېني په اروپایانو کې مسته هغو بیا پلنکوین په نامه باندې انګریزان هغو یادوي چې هغه بیا په مخصوص د آس په ګاډیو پرې کشېدل خو په ټوله کې دا ډېر لرغونی تاریخ لري ډولۍ اوس هم سته چې ډېره نازولې ناوي نو هغه دپاره یو ډولۍ جوړه کړي باید دا دود پرې نه شول سي ځکه د ډولۍ هغه ښکلا چې ده او هغه تاریخي مخینو دود دا ځان ته خاص او ځانګړی خوند او رنګ لري
ډولۍ یا کجاوی د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې دود دی د نورستان اوسیدونکي لموال د ډولۍ په جوړښت راته غږیږي نوموړی وایي چې د دوی په ولایت کې اوس هم ناوې په ډولۍ او کجاوه کې وړل کیږي
د دې فزیکی جوړښت دوه اوږده لرګي دي دوه اوږدو لرګو په منځ کې سلور نور واړه لرګي ورکوي لرغونی لاسي صنایع ده نور په غره کې یو رقم ته لرګي دي چې د پړي غونې خاصیت لري دا اوبدل کیږي دا د ناستې ځای سره لکه د ګمبزې شکل باندې یو ځای کې دا اوبدل کیږي بیا د لاندې یو رقم بل بوټې لرو مونږ چې په پښتو کې ورته مانوي دغه بوټې یو شګون لري یعنی خوشبختۍ لپاره دا د ناوې لاندې اچول کیږي کله چې د کور دروازې په مخ کې ډولۍ یا امباری چې ورته وایي کیښودله جنې ته راوځي اوباسي دغه ډولۍ چې بیرانه ایښې د ځوانان تیار منتظرې یو دم کلی پې حرکت کوي دا هر یو کوشش کوي چې دغومره دغومره کړي دا ډولۍ هر یو د ډولۍ نه یوه حصه واخلي او د خپل برکت او د خوشبختۍ دپاره کور کې وساتي
کوچیان هغه خلک دي چې د ژوند ډېرې اړتیاوې له خپلې مالدارۍ څخه پوره کوي دوی هم کله چې واده کوي نو د ناوې د وړلو لپاره د دوی په وینا یو ښکلی آس غوره کوي بیا نو که د ناوې د پلار کېږدۍ د زوم د کېږدۍ په خوا کې هم وي یو ځل به ناوې په آس پروي زموږ همکاره فرشته مرسل د داسې کوچیانو کېږدۍ ته ورغلې چې اوس ناوې او زوم سپین سرې دي خو د واده په تیر بیا د ناوې د وړلو خاطرات په یاد دي ورته غوږ شئ
نوم شرف الدین
دسی راغلم تاسو کور ته دلته ګورګان دیدی تاسو میرمن چې د ادم نو سپین سره دا ترې ترې نمبر توه
جمال مزینه
که دسی راتوه چې کله چې واده وس او بیا دا ناوې دی خپل کور ته بیول کنه کجاوه و ډولۍ و آس و څه و
آس باندې
ترورې ترا توه کله چې پاس باندې کېناستلې څنګه بیا ډارېدلې نه
بیا خلکو را سره
څنګه دا آسته پورته سولی آس خود جیگی نو میرمن خطانا نیست کاله چه آسته پورته
بیا گور غیتی نیکی پاس کنی
پا دا آس بانده مثلا چون رای دا خواسته جور کرای و چونده گلا
چونده گلا نرسه غالا چولیو خو آیاش پوش به ارتویل دای پیچولیو خو دولیو
چه شدی آغوستی و کالی دی پیاد دی؟
وو
چه دی آغوستی و؟
خواه وقتی گل بخمل گاج بخمل دا شینو
چه رنگ و؟
سره
که دا فیشان دی چادر تکرای و؟
فیشان خو نخال تا خیلی وی جور
څه رقم یې جوړه کړې وې
داسې جوړ کړې وو
بیا نو پاس کېناستې او د خسر کره لاړې کاکا تاسو یې خپله چې هلته زوم وایي که نه آس سره روان وایي مخکې روان وایي وروسته څه رقم
زه لرې تېرمم نورو خلکو سره ډولونه وو هاها وا بګیر وو اتڼونه وو ښځو هم دی راګان وهل په دې لار کې دوه ساعته لار ترې وو ورونه وو دی را کته کړه او لاس یې ونیوه او مثلاً کېنوله وایي تخ ما درکړه بخت خدای درکړي
ځینې کسان چې کله ناوې وړي په ډولۍ کې وړي یا په کجاوه کې وړي که نه تاسې منځ کې دا ډولۍ کجاوه نشته
شته خو مونږ لرې وو منطقه لرې وه دوه ساعته لار وه دوه ساعته لار وه خو بیا په ډولۍ کې خو نه شو راتلی بیا په آس راوته داسې یو لس دقیقې شل دقیقې لارې بیا په ډولۍ کې
درې ډولۍ او کجاوې په هکله څه وایې څومره دې خوښېږي چې مثلا
دا خو ډېر یو ښه رواج شال به هم نه ښکارېده لاس به هم نه ښکارېده د ناوې خو ډولۍ وه کنه
پټه به وه
پټه به وه ینه نه به ویوړه مثلا بیخی رو رنده چا لاس لید نه چاپ کړی دا ډولی خو ډیر خوشی وو
مګر د تا نوې خو پاس را وستل ټول خلک بلاس پکې دیدلی
اوه خود دې دې کړ نه خو بیا سر لغیم خورو دا لوی لو شالو نه وو چان پیم کې پټې وي
ترور جانې ته دې ډولی پاکل سره تا وای کوم وخت کومې ناوې ته دې ډولی یا کجاوه جوړه کړی
وو خپل ورنداره ته می جوړه کړی نو می خور ډولی و پټه خوشالم پیچولې برا و مخلوکو مخلوکو چې 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 ډولی ته معلوم یې دان ولی نږدې و
اې دې لپاره چې ډولی خایسته سی کنه کوم شاین دې پکې بند کړل
چې څه سوندی وای چې څه شاین وای دام ټول کې بند کړل
خاصتا
دل پسند دی منگئی ماتا کجاو
خو بچې د ناوې د وړلو لپاره کجاوه او ډولۍ کاریدله، نو که به د کومې ناوې ډولۍ ماته شونو خلکو به بد شګوم ګاڼه، ویلې بخت تور ده ځکه خو یې کجاوه یا ډولۍ ماته شوه. شپږویشت کلنه مریم هغه میرمن ده چې وایي ډولۍ یې د ډولۍ جوړوونکو د بې پروایۍ له وجې چې سمه یې نه وه جوړه کړې ماته شوه. نوموړی زیاتوي په اوس وخت کې هم د دې د خسر کورنۍ پخوانیو خبرو او انګیرنو ته ارزښت ورکوي، دا ځکه بدبخته ګڼي چې ډولۍ یې ماته شوې وه.
خدا زه په کوم فکر کې مچ ډولۍ وغورځېدله او هېڅ پخوک شوم، خپل ته مې لغنه هېڅ څه ونه ویلې، خو زما فکر دا ده چې شاید دا ډولۍ ښه نه وه جوړه کړې یا دا چا چې ډولۍ نیولې وه هغو کومه بېغوري کړې. او بیا کله چې زه د خسر کور ته بېوړم، ما ته وایي چې ته ډېره بدشګونه وې، تله هغه اولې ورځې نه معلومه وي چې ډولۍ وغورځېدله، که نه زما ګناه خو نه وه، هغې کې ګناه د هغه شوه چې دا ډولۍ جوړه کړې وه.
راګرځېدې ته چې اوس د ډولۍ او کجاوې دود څومره ژوندی پاتې دی او خلک دې لرغونې دود ته په کوم نظر ګوري، په دې حق لازمه همکارې فرشتې مرسل د علومو د اکاډمۍ له علمي غړي غوټۍ خاورې سره مرکه کړې چې د اورېدو بلنه درکو.
د ناوې او د زوم کور به دیوال شریک او څنګ په څنګ هم و، ناوې چا بی ډولۍ نه بوله، او کله به داسې شو چې یوه ناوې به بی ډولۍ د خسر کور ته لاړه، هغې ته به خلکو پخیاب لویله، څو پورې به چې دا ژوندی وه هغې ته به دا پیغورونه ورکول کېده چې دا په یابلو پخو د خاوند کره تللې ده.
له دې وروسته بیا ډولۍ خو ترګځي لاړله، بیا څه مراسم دوی درلودل د ډولۍ په اړه؟
د ډولۍ په منځ کې به یو اریکین چې موږ تاسو ته یو لاټیان موږ ورته یو، دا لاټیان به د ډولۍ په منځ کې لګېدلې، خو د ناوې سره چې یعنې رڼا ورسره لاړه شي، کله به چې ډولۍ هلته کېښودل شوه بیا به ناوې د ډولۍ نه نښکته کېدله. په ډېر وزرو په زاره یې ورته به وویل چې کور یاد یو شي نوم به یې ورته واخیسته چې دغه موږ تا ته درکړه. وروسته د هغې نه ناوې دې ته حاضره شوه او د ډولۍ نه به را کېوته.
دا خو سوی د ډولۍ په هکله معلومات کنه، اوس به راسو خپله کجاوو ته. کجاوې څه رقم وي؟ آیا یوازې ناوې کجاوه کېناسته که بل څوک به مو سره و؟
لرې کلي کې به چې چا خیخي وکړه بیا به هغه خلکو به ورپسې کجاوې راوړلې، بیا به دا لکه بار غوندې چې خلک په دې اوښ باندې اچوي، دا کجاوې به په دې اوښ باندې اچولې. نو دلته به په یوه کجاوه کې ناوې د کورنۍ د خونه یوه ښځه کېناستله چې دا موازنه یې برابره شي.
داسې ویل کېږي چې ځینې کسان په دا ډولۍ کې یا په کجاوه کې خپله ناوې سره بیا یو څوک کېنول، چې کله دا ډولۍ نارینه پورته کوي نو ونه وایي چې د ناوې وزن څومره کم و یا په حساب دا ناوې سپکه وه. په دغه حساب څنګه و؟ آیا کوم څه یې سره کېښودل چې خلک فکر کوي چې ولا ډېره درنده ناوې م راوړه؟
ولا داسې و چې دا خبره دې چې وکړله، زما یوه خاطره مې را یاده شوه. زه چې ماشوم وم زموږ د کلي یوه نجلۍ ډېره چې وزن یې زیات و، نو دا یو لرې کلي کې چې هلته بړو کې په بړو کې واده شوه، نو دا یې هم کجاوه کې بوله. کله چې دا ډولۍ تیار شو چې باید په کجاوه بار شي، هغه اوښ چې دی وتورېده اس دا کجاوی نه قبولولی، اس
درنده و ده.
نه نه، مخکې له دې چې دا کجاوی پکې دي اوخ نه منلی اصلا، بس یو حال اچولی و او لغتی والی او دا کجاوی په ځان نه پریښودی، خیزونه اچول. نو دلته و چې دا هغه د کلي خلکو ټوکې کولې، دا جلۍ خو هر چا پېژندله، کلي کې په ټوکې به یې کار کوو. نو ټولو ویلې هغه نوم یې اوس زه نه اخلم، ویلې چې دا اته اوخ هم ویلې بونتله. نو دا بیا همغه و چې بېرته کجاوی یو د بل نه سره دا ډولۍ خلاص کړي، به په ډولۍ کې بوتله، اوخ تر اخره پورې رام نه شو.
تاسو په نظر دغه اوسنی مفشان ګلپوشونه چې دي هغه پخوا ډولۍ او کجاوې سره که پرتله کړو، تاسو خپله کوم یو کې ګڼه وینئ؟
ډولۍ چې د پخپله یو ډول خاص خوند لري، سړی چې ورته وګوري هم دا اوس هم زه کله کله د دې کابل ښار د هوټلونو د مخې نه چې تېرېږم، ځینې کسانو دغه دود یو ځل بیا اوس راژوندی کړی دی. اکثره هوټلونو کې ګورو چې دغه مفشنې ډولۍ جوړېږي او هغې کې ناوې تر هوټله پورې راوړي، چې دا پخپله د هغې پخواني دود بیا راژوندي کول دي. زما اصلا شخصا د ډولۍ سره ډېره مینه ده، که زما د زوی وادی که زما د لور وادی، زه قمن جاتمن بھائی ڈولے اس
سارا
ډول ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا خې چاره.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
شودگان سر ملامتی فینگری چینال چیالا.